السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې او ساعت کې د ازادۍ په څپو کې بحث لرو. زه احمد تکل به د خبرونې د وړاندې کولو لپاره بیا هم په څو شیبو کې له تاسو سره یم. خو لومړی خبرونه واورئ. پاکستان د افغانستان د دینی عالمانو د هغې پرېکړې محتاطانه هرکلی کړی چې افغان وګړو ته په بهر کې د نورو ډلو په پلوي د جګړې اجازه نه ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند طاهر اندرابی نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د قطر او ترکیې په منځګړتوب د خبرو په ترڅ کې له طالبانو غوښتنه وشوه چې د دوی مشر دې په لیکلې بڼه دا ډاډ ورکړي چې د افغانستان له قلمرو څخه به په پاکستان کې حملې نه کیږي. خو اندرابی وویل د کابل د غونډې په پریکړه لیک کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي د ډلې یادونه نه ده شوې. نو اسلام آباد به انتظار وکړي چې عملا څه کیږي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سلګونه دینی عالمانو پرون په کابل کې اعلان وکړ چې هیڅ افغان اجازه نه لري له هېواده بهر په جګړو کې برخه واخلي. خو دوی په خپل پریکړه لیک کې پرته له دې چې د پاکستان نوم یاد کړي دا یادونه هم وکړه چې که چا د افغانستان حریم نقض کړ د هغه پر وړاندې جګړه مقدس جهاد دی. د ملګرو ملتونو لپاره د چین استازي د طالبانو له حکومت نه وغوښتل چې د تاجکستان او افغانستان پولې ته نږدې د چینایي وګړو د وژنو د پیښې په اړه تحقیقات وکړي. فو ګونګ تېره شپه په نیویارک کې د امنیت شورا غونډې ته د خبرو پر مهال پر طالبانو همداراز غږ وکړ چې له تاجکستان سره د پولې امنیت خوندي کړي. د تاجکستان حکومت ویلي دي چې د نومبر په 16 او 18 د دې هېواد په شمس الدین شاهین او درواز ولسوالیو کې 15 چینایان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. تر اوسه د دې حملو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. تاجکستان ویلي دي چې پر دې چینایانو د افغانستان له خاورې برید شوی. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان احسان الله کامګار ویلي دي چې د دې پیښو په تړاو دوه تنه تورن کسان نیول شوي دي. د پاکستان د استخباراتو پخوانی مشر فایز حمید نن په 14 کاله بند محکوم شو. د حمید تحقیقات پروسه کال د اګست په 12 په یو پوځي محکمه کې پیل شول. د پاکستان د پوځ د اماریکو څانګې نن پر نوموړي د لګېدلو تورونو په اړه وویل چې فایز حمید په سیاسي مسایلو کې لاسوهنه کوله، د پاکستان رسمي رازونه یې افشا کړي وو او په اداري فساد کې ښکېل وو. فایز حمید د 2020 کال په اګست میاشت کې هغه مهال چې افغان طالبان بیا واکمن شول کابل ته ولاړ او د سرنا په هوټل کې داسې یو عکس واخیست چې د چای پیاله یې جګه نیولې وه. ځینو له دې عکسه داسې سمبولیکه معنا واخیسته چې ګنې پاکستان په افغانستان کې بریالی شوی دی. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره غواړي په غزه کې د نړیوالو ځواکونو قومنده د امریکا د پوځ یو جنرال ته وسپاري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نومبر په 18 یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې په غزه کې د ثبات د ټینګېدو لپاره نړیوال ځواکونه ځای پر ځای کیږي. اکسیوس رسنۍ نن د دو امریکایي او دو اسرایلي چارواکو له قول راپور ورکړ چې وایي د ټرمپ اداره غواړي په غزه کې د ثبات د نړیوال ځواک د قومندې لپاره یو دوه ستوری امریکایي جنرال وټاکي. رویټرز خبری آژانس وایي چې سپینه ماڼۍ او د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه د دوی سوالونو ته ځواب نه دی ویلی. او د کمال الدین بهزاد د میناتورۍ هنري طرز د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یونسکو د نړیوالو میراثونو په لیست کې شامل شو. دا پریکړه د یونسکو د هغې درې ورځنۍ غونډې په ترڅ کې وشوه چې د پنجشنبې په ورځ د هند په پلازمینه نوي ډیلي کې پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د 80 هېوادونو لسګونه فرهنګي میراثونه و ارزول شول چې ځینې د یونسکو د فرهنګي میراث برخه شول. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي پر خواله رسنیو په یو پیغام کې وویل چې دا د افغانانو لپاره د ویاړ ځای دی چې یونسکو د کمال الدین بهزاد د میناتوري طرز په نړیوالو کلتوري میراثونو کې شامل کړ.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په چپو کې پروګرام ته راغلاست. پراونه ونی کې د طالبانو د حکومت مخالفو بیلابیلو ډلو او تنظیمونو هڅه وکړه چې یو نوی سیاسي جریان رامنځته کړي. د طالبانو دریو مخالفو سیاسي جریانونو یعنی د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالی شورا، د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع او د سولې او عدالت ملي حرکت د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د موازي جریانونو د همغږۍ په نوم حرکت رامنځته کړی دی. په دې حرکت کې د عطا محمد نور عبدالرشید دوستم، محمد محقق، یونس قانونی، احمد مسعود، اسماعیل خان او محمد عمر داودزی په څیر پخوانی جهادي شخصیتونه او همدارس د جمهوری نظام د محل چرواکي لکه حنیف اتمر، سرور دانش، معصوم ستانکزی او نور د خپلو ډلو په استازولۍ شامل دي. خو د دې جریان د جوړېدو په سبا د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند چې مخکې د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت په عالي شورا کې غړیتوب درلود، ناڅاپه اعلان وکړ چې له نوي سیاسي جریان څخه جلا شوی دی. د دې جریان له جوړېدو وروسته عامو خلکو او سیاسي فعالانو سمدستي غبرګون وښود او داسې انګیرنې یې وړاندې کړې چې ګنې د دې حرکت د جوړېدو هیڅ ګټه افغانستان ته نه رسیږي. د جریان د جوړېدو اعلان داسې مهال وشو چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې ترینګلتیا اوج ته رسېدلې او په پاکستان کې ځینو کړیو حتی په کابل کې د حکومت د بدلون ګواښ وکړ. ځینو فعالانو د دې حرکت جوړېدل له دې ګواښ سره وتړل. د جمهوریت پر مهال د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل وویل افغانستان داسې یو ائتلاف ته اړتیا لري چې د هیلو بوی ولري نه د معاملې. د طالبانو حکومت تر اوسه د نوي ائتلاف د جوړېدو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو مخکې دا کسان ازمویل شوې څېرې بللي او ویلي دي چې له افغانستانه بهر د طالبانو د استازو له حضور پرته یوه ناسته به هم د هغه هیواد پر وضعیت اغیز ونه لري. په نننی پروګرام کې د دې پرمختګ همدې اړخ ته کتنه کوو. د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د جمهوري غوښتونکو د خوځښت د سیاسي چارو مسؤل او د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر حاتف مختار او خپلواک شنونکی او خبریال جیلانی ځواک. د دې خبرونې وړاندې کوونکی کوربه زه احمد تکالیم، د تخنیکي چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. د پروګرام باس زغورم چې د افغانستان د جمهوری غوښتونکو د خوځښت د سیاسي چارو لمسؤل او د سولې او لسواکۍ د ملي نهضت لمرستیال شاه محمود میاخیل سره پیل کړم. میاخیل صاحب، تاسو هم یو سیاسي جریان لري، یو بل سیاسي جریان ته چې دا اوس جوړ شوی په کوم نظر ګورئ؟ تاسو د دې خوځښت غړیتوب هم نه دی ترلاسه کړی، لطفا دا علت هم ووایئ چې تاسو ولې په دې جریان نه یې ورګډ شوي.
تکل صاحب سلام دې ورسیږي تاسو ته، همدارنګ مختار صاحب ته، ځواک صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ښه راغلاست.
خبره دا ده چې په دغه سیاسي جریان کې درې څلور مسایل دي چې هم خپلو منځو کې اختلاف لري او هم د افغانستان د ملي منافعو سره اختلاف لري. اوله مسله دا ده چې د دېو دغه خپلو منځو کې درې څلور قسمه اهداف دي. یو بعضی جنگ غواړي، بعضی د خبرو خاطرو لارې غواړي چې د افغانستان مسایل حل شي، بعضی فدرالي نظامونه د وس نه غواړي، غیر متمرکز غواړي. نو په دې خاطر باندې دا یو نو چې اهداف سره واحد نه وي، نو دا بیا لشکري صحیح چې ورته وایي دغسې یوه ډله غونډې ده. دویمه مسله چې په دې کې دا هغه دا ده چې دا د ایران په وساطت او یا د هغې په اشاره او حمایت باندې، او طبیعي خبره ده چې کېدی شي پاکستان هم پکې لاره ولري او یا ونه لري، خو دا زیات د ایران د نفوذ په اساس باندې رامنځته شوې ده. نو زمونږ ګاونډیان که هغه ایران دی که پاکستان دی، هر هغه طرحه چې دوی وړاندې کوي دا د افغانستان د وحدت لپاره، د افغانستان د ثبات لپاره او د افغانستان د مسایلو د حل لپاره نه ده، بلکې د خپلو هغه ستراتیژیکو اهدافو او په افغانستان کې د نیابتي جګړو یا رقابتونو د هغې دپاره ده. نو په دې خطر باندې تاسو ولیدل چې په څلیرویشت ساعتو کې یو تعداد کسان د دې نه بېرته په شا شول، او که نور مسایل هم مطرح کېږي شاید چې دا نور هم په یو اتفاق او اتحاد باندې دغه نه شي، ځکه زمونږ ولې مونږ سره یو ځای نه شولو، او یا البته بعضې تماسونه نیول شوي وو، خو زمونږ د ابتدا نه د یو سره په هغه اصولي مسایلو کې اختلاف دی.
کوم دی هغه اصولي مسایل چې تاسو اختلاف ورسره لرې؟ میاخیل صاحب وبخښئ که یې لږ واضح کړئ اوریدونکو ته.
او زه راځم دې ته، زمونږ هدف دا دی چې زمونږ د ائتلاف او د جمهوری غوښتونکو خوځښت مونږ لپاره افغانستان مهم دی، د افغانستان حاکمیت مهم دی، ملي تمامیت دا مهمه مسله ده، او ملي ارزښتونه چې هغه زمونږ او تاسو ټول چې په افغانستان کې څوک اوسېږي افغانان دي، ټول حق د ژوند، کار او سیاست لري. نو په دې خاطر باندې دلته بعضې ګروپونه او ډلې دیو په منځ کې دي چې هغې افغانستان نه مني، د افغانیت نه مني. نو په دې خاطر باندې دی سره ته یو ځای تللی نه شي. زمونږ تګلاره د اول نه د جنګ نه وه، او مونږ د جنګ یعنی مخالف یو، ځکه چې جنګونه د افغانستان مشکل نه شي حل کولی. مونږ د افغانانو خپل ابتکار باندې هر حرکت چې په خپل ابتکار او ملاتړ باندې وي د هغې حمایت کوو، او د اوس وخت لپاره لویه مسله چې رامنځته شي، یعنی هغه لویه خبره دا ده چې یو واقعي لوی جرګې ته ضرورت دی چې هغې کې نه طالبان نفي کولی شي، نه طالبان ملت نفي کولی شي، او دا چې رامنځته نه شي چې تر څو د افغانستان آینده تګلاره تعین کړي او قانون اساسي.
د لوی جرګې جوړېدل په اوسني وخت کې چې په افغانستان کې دننه طالبان هیڅ راز جوړ جاړي ته له خپلو مخالفینو سره چمتو نه دي، دا به یو ستونزه نه وي؟ دا جرګه به په کوم ځای کې جوړیږي؟ په افغانستان کې دننه، په کوم ګاونډي هیواد کې، په غرب کې، کوم ځای کې؟
نه، جرګه باید په داخل د افغانستان کې، لویه جرګه په نورو ملکونو کې داسې اوی خبرې دي. خبره مشکل همدغلته ده چې کچېرې طالبان همدغسې په خپل تګلاره باندې اصرار کوي او ټول ملت نفي کوي، دا هم نتیجه نه ورکوي. پخوا هم نتیجه نه ورکړي. د نفي او انحصار او قدرت سیاست هغه د حزب د لخوا وي، شخص لخوا وي. تاسو ولیدل چې د خلق دیموکراتیک او یا د شاهي دولتونو کې، او د هغې نه وروسته بلخاصه دا د 500 کلو کې د خلق دیموکراتیک ګوند یو ګوند قدرت ونیوه، هغه ډېر مقتدر ګوند و، نتیجه ورنه کړله. مجاهدینو قدرت ونیوه، نتیجه ورنه کړه. په خپل هم دا طالبان تېر ځل راغلل، نتیجه ورنه کړله. نو جمهوریت کې یو څه 50-50 غوندې یو مسله وه، خو بیا هم د بن په قرارداد کې طالبان نفي شول، دا هم نتیجه ورنه کړه په اخر کې. نو د تیرو تجربو نه دا ده چې طالبان او افغانان ټول که سیاسي دي، ټول دي، به هدي که درنه دي، باید یو څه عبرت واخلي. او هغه علت هم دا ده چې کو عبرت وانخلي، نتیجه بیا منفي ده. بیا به افغانستان د نیابتي جګړو ډګر ګرځي، بیا به دغه نظامونه چپه کیږي، او دا ځلې به طالبان او هم افغانان دپاره ان ډېر په لویه به یې تمام شي. نو په دې خاطر باندې دا یعنی ضرور ده. اما که د دې متبادلې لارې چې کوم یو دي، که هغه جنګ دی، که هغه بیروني فعالیتونه دي، که هغه د ګاونډیانو سره ناستې ولاړې دي، دا هم د افغانستان په درد باندې نه خوري. نو په دې خاطر باندې معقوله لار همدغه ده.
مننه مختار صاحب. حاتف مختار صاحب، تاسو نه پوښتنه کوو، تاسو ډیر کله د طالبانو له دریز نه خبرې کړي، اوس په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د ډیرو پالیسیو مخالفت کوي. په هر صورت اوس په افغانستان کې فکر کوي چې د طالبانو د حکومت غبرګون یا دریز د دې جریان د جوړېدو په اړه څه وي؟ یعنی څه فکر کوي چې طالبان به بالاخره، لکه څنګه چې اوس مثلا میاخیل صاحب اشاره کوي، یادونه کوي چې په افغانستان کې د یوې لویې جرګې د جوړېدو اړتیا شته، د دې لپاره چې ټولې ډلې په یو نغري سره راټولې شي، د طالبانو حکومت به بالاخره پس له 4-5 کلونو نه نږدې تقریبا د یوې جرګې د جوړېدو وړاندیز ومني، خپلو مخالفینو سره به کینی؟
سلام تاسو ته محترم میاخیل صاحب، ته تاسو بل میلمه ته، او د افغانستان ملت ته. زه باوري یم چې لویه ستره جرګه د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې طالبانو لپاره مفید او مؤثر او اغیزمن دی. افغانان په افغانستان کې نه جګړه غواړي او نه بل استخباراتي او نیابتي جګړه. توان او زور افغانستان لري. که طالبان رښتیا هم د افغانستان ملي ګټو ته او ملي مفاهیمو ته ژمن وي، نو دا ضرورت دی وخت دی چې یو ستره لویه عظیمه جرګه د مسره وکړي، او دغه ستره لویه جرګه کولی شي چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري، خپل دوستانو او دښمنانو لپاره یو تعریف ولري. مسلمان افغانان چې کله هم په تاریخي لحاظ تاسو د سترو جرګو ته ګورئ، د احمد شاه بابا ستره لویه جرګه، د میرویس نیکه لویه جرګه، بیا د امان الله خان لویه جرګه، دا ټول سترې جرګې د لپاره د افغانستان کې نو چې افغانستان له حالات نه وژغوري او افغانستان لپاره یو ملي تعریف ولري، د افغانستان د ژغورنې لپاره یو تعریف ولري. که میرویس نیکه هم یو جرګه د ګرګین پر ضد جوړ کړل د ده لپاره چې افغانستان لپاره یو تعریف ولري او د دې خلکو د ژغورنې لپاره یو تعریف ولري. طالبانو ته د وخت ضرورت دا دی د افغانستان ملي ګټې همدا وایي، څنګه چې مشر میاخیل صاحب ویلي چې موږ باید په یو ستره لویه جرګه منتج شو چې هغه لویه جرګه کې ټول افغانان د ټولو قومونو او سیاسي ګوندونو او جریانونو او حزبونو استازي وجود ولري.
دا خو ښه خبره ده، ښه وړاندیز دی مختار صاحب. دا طالبان فکر کوي چې څومره چمتو دي چې خپل مخالفینو سره یو ځای کینی په کابل کې، هغه هم
موږ د افغانستان له کانټیکس نه باید خبرې وکړو. طالبان بل لار نه لري، طالبان بل لار نه لري. که طالبان غواړي چې افغانستان د نړیوال انزوا نه ووځي، که طالبان غواړي چې په رسمیت وپیژندل سي، که طالبان غواړي چې نیابتي او استخباراتي جګړې دې په افغانستان کې ونه اوسېږي، که طالبان دا غواړي چې هغه پرونی کوم ډلې چې د باندې په افغانستان کې پرون د روسانو سره معامله وکړل، اوس هم د استخباراتي شبکو سره د افغانستان د خرڅولو په ادرس باندې خبرې کی، افغانیت نه مری، څوک ځان د افغان نه وایي، د افغانستان تاریخ نه مني، هغه دې که غواړي دوباره افغانستان کې حاکمیږي، دا به د طالبانو یو ستره لویه ستراتیژیک تیروتنه وي چې یو ستره لویه جرګې ته تن کې نږدي. د افغانستان ملي ګټې هم دا وایي، د افغانستان ملي ګټې دا وایي چې طالبان د قدرت پرګدۍ ناستی مفهوم دا دی چې باید ټول خپل ملت بسیج کړي، د افغانستان لپاره یو تعریف ولري. دا تر ټولو زیات د طالبانو لپاره مفید دی.
مختار صاحب، سوال هم دا دی چې تاسو او البته میاخیل صاحب وروسته دا ځواب ووایي چې تاسو څه غواړئ، چې دا جرګه طالبان د طالبانو حکومت جوړه کی، او که د یو دریم ځواک مثلا ملګرو ملتونو لخوا یا د مخالفینو لخوا دا جرګه په کابل کې جوړه شي؟ یعنی هغه طرح مشخص ستاسو څه ده؟ که طالبان جوړه کی خو طبعا دا به د طالبانو تر نفوذ لاندې جرګه وي، او که مخالفین جوړه کی نو بیا به طالبان څنګه په دې کې راټولیږي او جذبیږي؟ به
د جرګې او د لویې جرګې او اصل دا دی چې قدرت د ټولو اړخونو نه اخیستل کیږي، یعنی ملت قدرت اخلي، د قوم مشران قدرت اخلي، ځواک اخلي، پس له هغه نه یو فیصلې ته رسېږي.
هغه خو غږ نه لري اوس په دا تیرو څو کلونو کې معلومه شوه چې دا ولس غږ نه لري.
زما په فکر د افغانستان ملت یو ژوندی ملت دی، او غږ یې همدا خلک دي چې نن په زه او ته او احمد او محمود خبرې کوو. موږ دته د دغه جرات او جسارت لرو چې ستره لویه جرګه په افغانستان کې دننه جوړ کړو، طالب سره په دې توافق ورسیږو. زما نظر او باور دا دی چې طالبان به یو ستره لویه جرګه ته تن کیږدي، او طالبانو سره دا خبرې د مختلفو چینلونو سره روان دی، او طالبان هم په د پوه دی چې پرته له دنه چې یو میکانیزم ونه لري، او هغه میکانیزم د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې هم ډیر ملکونه د ستره جرګه په رسمیت پیژني. افغانان ځانته یو تاریخ لري، یو دستور لري، بلاخره د افغانستان د ټولنې غوښتنه همدا دی چې افغانان افغانستان کې دوباره جګړه منځته رانیسي، داسې یو سناریو منځته رانیسي چې پردی دی بیا دوباره په افغانستان باندې حاکم شي. د افغانستان لپاره، د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې افغانانو لپاره مفید، مؤثر او اغېزمن دی.
ډیره زیاته مننه مختار صاحب. ځواک صاحب، تاسو ته راځو، تاسو د دواړو میلمنو خبرې واورېدې، هم د میاخیل صاحب او هم د مختار صاحب. څومره شونې ده دغه خبره چې دا دواړه ښاغلي میلمنې کوي په افغانستان کې طالبانو نه څومره تاسو تمه لرئ، یا څومره ورته هیله من یاست چې دا وړاندیز به ومني؟
مننه، سلامونه تاسو ته، تکل صاحب، میاخیل صاحب ته، مختار صاحب، تاسو محترم اوریدونکو ته
وعلیکم سلام. خیر
اوسئ. لکه څنګه چې میاخیل صاحب ویلې، دا خو یو وړاندیز، یعنی د حل لاره دا ده چې افغانان سره راټول شي په یوه جرګه کې، او بالاخره په راتلونکي نظام باندې، په راتلونکي جوړښت باندې، او په یو نوي ټولنیز تړون باندې سره اتفاق وکړي.
لیکن ما ته نخ کاری دسی عملی وست اسی د طالبانو سایکالوجی که تاسو مطالعه کوئ، طالبانو ذهنیت که مطالعه کوئ، او خصوصا په واک باندې ناست دغه یو ډیر افراطي قشر چې حیبت الله په شاوخوا راټول دي، دوی نه زه دغه تمه نه لرم چې دوی دې او تر اوسه پورې هېڅکله داسې اشاره هم نه ده شوې. یعنې تاسو د طالبانو نه د یا د بل دغسې یو چانه زه فکر نه کوم تر اوسه پورې کوم داسې یو خبر چا اورېدلی، یو اشاره چا اورېدلی چې ګواکې طالبان یو سوله ییز بدلون ته چمتو دي او طالبان دې ته حاضر دي چې دغه نظام کې تغییر راولي او نور پکې شامل کړو، یا هر رقم تغییر چې د یو عمومي او دستجمعي تصمیم په اساس باندې ونیول شي. نو اول خو زه دا خبره بالکل د میاخیل صاحب مختص دا خبره تاییدوم چې حل لاره همدغه ده چې یوه جرګه وي او که بل کوم ستن وي چې یو دستجمعي تصمیم ونیول شي، ټول افغانان پکې شامل وي، ټول سیاسي ګوندونه، ټول قومونه، او موږ یو مشترک تصمیم په اساس باندې خپل لازم کې وټاکو. دا لاره ده، لیکن طالبان اوس د دې لارې نه ډېر بېلارې شوي دي. طالبان مطلق یو استبدادي حاکمیت شروع کړی دی، اوس په کومه لار چې طالبان روان دي هغه د دې لارې نه
ځواک صاحب د دې جرګې د جوړېدو وړاندیز کوي تاسو؟ عموما د افغانستان پخوانی جرګې وګورئ، مثلا په کابل کې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ له پرځېدو وروسته د جمهوریت په پیل کې څو لویې جرګې جوړې شوې. یوه بیړنۍ لویه جرګه جوړه شوه، ورپسې د اساسي قانون لویه جرګه، او بیا بله د څو نورې جرګې هم جوړې شوې، خو دلته ځای نه دی چې اوس موږ ټوله یادونه وکړو. د ډاکټر نجیب د حکومت پر مهال هم یو دوه جرګې جوړې شوې، له هغه نه مخکې د انقلاب نه مخکې جرګې جوړې شوې، پاچا مرحوم جرګې جوړې کړې، خو دا جرګې ټولې له افغانستان نه دننه د قومي مشرانو په ملګرتیا او په مرسته جوړې شوې وي. داسې یوه جرګه خو سابقه نه لري چې له بهر نه دی، د طالبانو ټول مخالفین دی په بهر کې وي او بیا د راشي په افغانستان کې دننه نه دی یوه جرګه جوړه کړي. دا جرګه هغه زه غواړم تاسو ټول درنه میلمانه په عملي لارو چارو باندې مشخص یو دوه درې خبرې وکړي چې څنګه دا جرګه جوړېدای شي.
تکل سره ولند باید لکه وضاحت وکړم، د دې خبرې چې ما ویل زه ولله تمه نه لرم چې داسې کار دې وشي. دا
تاسو وبخښئ، تاسو ویلې چې زه طرفدار دې یم چې جوړه شي، نو چې جوړېږي خو لارې هم باید درسره وي.
زه خو دا خو غوسم وایم چې وشي ښه خبره ده، لیکن ما ته عملي نه ښکاري، ځکه چې جرګه چې کېږي په افغانستان کې خو باید طالبانو پر رضایت وشي، او هېڅ داسې نښه زه نه ګورم چې طالبانو رضایت دی ور نه ښکاره شي چې هغه ګواکې د یوې جرګې خواته یا د یو ټول شموله نظام خواته روان دي. نو په تیوري کې دا یو ښه خبره ده. بله د جرګې باره کې یو بل مشکل چې اوس د فتن په افغانستان کې دی، او هغه دا دی چې پخوا جرګه قومي مشرانو په ټولو ټولنو کې دا د قدرت ستنې چې دي، په عنعنوي ټولنو کې قومي مشران، مالکان، قوانین، دا د قدرت ستنې دي. په مادرن ټولنو کې، په خارجي ټولنو کې سیاسي ګوندونه د قدرت ستنې تشکیلوي. په افغانستان کې متاسفانه دغه د قدرت ستنې یا دا ټول زموږ ټولنیز نظام چې دی دا مختل شوی دی، دا رنګ شوی دی. نه موږ قومي مشران دغسې لرو، خلک لرو، سپینګیري شته دی، قومي مشران شته دی، لیکن هغه نفوذ نه دی پاتې، هغه سیستم نه دی پاتې چې اعمال د نفوذ کوي دغه قومي مشران. سیاسي احزاب زموږ ټول بې اعتباره شوي دي په دغه 50 کالو کې چې سیاسي احزابو
ځای قومندانانو نیولی و تر ډېره.
بله، نو په دغه خاطر باندې هغه یو بې اعتبار شوی دی، او اوس خو عملا په افغانستان کې نیم ټول رهبران بیرون کې پراته دي. دا د قدرت لوبه ده، په دغه لوبه کې حضور هغه څوک لري چې یو قدرت ولري، ځواک ولري، د څه کولو یا څه نه کولو، د تعمیر یا د تخریب قوت ولري او په همدغه خاطر بیا نو په دغه لوبه کې هغه کولای چې شریک شي. اوس دغه سیاسي ګوندونه چې دي دغه شخصیتونه چې مخکې تاسو نمونه یاد کړل د دوستم نه نیولې تر راته محمد نور پورې او صلاح الدین رباني پورې دا همدغه سې فقط بیچاره مهاجرین دي لکه ما او تا غوند چې په اروپا او په ترکیه او په بل بلدي کې اوسېږي. افغانستان کې عملا دوی حضور نه لري، افغانستان کې عملا دوی قدرت نه لري.
نو په افغانستان کې خو عملا ځواک سه بیل طالبانو بل هیڅ څوک د اوس هیڅ سیاسي قوت بل نشته.
خبره ده ته طالب یعنی قسم دې چې یو خدا دې چې طالب په خپل لکه څنګه چې مخې ویلي مختصر دې خبر څه یعنی طالب که تغییر رانه ولي دا څه رقم حاکمیت چې طالب شروع کړی دی د دې نتیجه به دا وي چې د یو ډېر بد سرنوشت سره به طالب مخ کېږي. دغه سیستم د چلېدلو نه دی، دغه سیستم د ثبات او د ادامې نه دی. طالبان چې په کوم لار باندې روان دي دغه لار د تګ لار نه ده، لیکن متاسفانه طالبان پر روان دي دا غلار باندې او شاید د طالبانو ملاتړ دې نړیواله کچوانه د امریکا پورې اوس د فتن ماته دغه ښکاري چې هم دغه حالت ادامي غوښتون کړي، هم دغه وضعیت په خپل حال باندې د ساتلو غوښتون کړي. کوم څه نو یوازنی شی چې دغه معادله کې تغییر اوسلی شي هغه دا ده چې د طالبانو په وړاندې یو بل یو څوک عملا په داخل د افغانستان کې ځان ښکاره کوي چې هغه قدرت لري او کولای شي طالب مخه ونیسي.
او هغه هم تقریبا د ناممکن تر هدف پورې یو حالت ده کنه.
بالکل بالکل خبره هم دغه ده، دغه د طالبانو یک تازی یو استبداد هم دغه خبره نسل شي. طالبان فکر کوي چې ولې زه بل چا ته واپس پرم، بل څوک یعنی څوک ولې زه دا کار وکړم؟ هغه څوک چې یو عام کس دی اوس نه قوت لري نه زور لري نه ماته کوم تهدید جوړولی شي د هغه زه ولې. خو اساسي نقطه ده چې دغه ولې ته اصلي ځواب چې دی هغه دا دی چې د افغانستان د ثبات په خاطر، د افغانستان د بقا په خاطر باندې په افغانستان کې د داسې یو سیستم راتګ، دغه اوس پاکستان چې څه رقم حملې وکړو دغه په نتیجه کې افغانستان چې کوم وضعیت سره مخ دی، د دغه وضعیت مخنیوي لپاره لازمه خبره دا ده چې په افغانستان کې یو داسې نظام وي چې د خپلو خلکو سره اړشته وي، د افغانستان د خلکو استازی وي، نه داسې یو نظام چې په افغانستان کې یو استبدادي حاکمیت ټینګ کړی وي او په افغانستان کې د افغانستان خلک په نظام کې د بندیان حیثیت لري. مننه
کور مو ودان له تاسو مننه. میخیل صاحب، جرګه که تاسو وایي چې باید جوړ شي، تاسو هم د دې طرفدار وي او مختار صاحب هم د دې طرفدار دی، دا جرګه به څوک جوړوي؟ هغه پوښتنه چې ما مخکې ژمنه کړې وه چې تاسو به یې ځواب وایي، اوریدونکي غواړي پوه شي چې ستاسو له نظره دا جرګه به څوک جوړوي، هغه میکانیزم چې تاسو یې په پام کې لرئ هغه څه ډول ده؟
بعضې خبرو ته اشاره وکړله، زه غواړم چې هغه مخکې تبصره باندې ډېر شیان په سیاست کې او په ژوند کې ناممکن ښکاري خو هغه ممکن کېږي. بېرته تاسې فرض ویل شو چې د افغانستان سیاسیون بیرون دي نو محاصره نه دي. ګورئ، امیر عبدالرحمن خان د هېواد نه بیرون افغانستان یې ونیوه که ونه نیوه، نادر خان د هېواد نه بیرون افغانستان یې ونیوه که ونه نیوه، زه په عوامرو باسته کوم. تاسې ولې له مجاهدینو مشران د هېواد نه بیرون بیرته د افغانستان ونیوه که ونه نیوه؟
هغه خو ټول تقریبا نظامي حل لاره ده چې تاسو یې یادوئ کنه، دا مثالونه چې تاسو یې یادوئ.
اصل ازما همدغه طالبانو یعنی معنا دا ده چې دغه کسان چې بیرون دي یعنی دا هیڅ مؤثریت نه لري په داخل افغانستان کې او مشکل نشي جوړولی، خامخا مشکل جوړیږي. خبره دا ده چې همدغه سه په خپل همدغه طالبان بیرونو به تر الله ویني ول سره همدغه حامد کرزی د هیواد نه بیرونو راغ افغانستان ته صحیح شوله، دغه ظاهر شاه په خپل د لوی جرګې په وخت کې د اسرائیل لوی جرګې په وخت کې د ایتالیا نه راغ افغانستان ته. خبره دا ده چې دا حالت یعنی په خپل رامنځته کیږي، د څنګه چې موږ یو چې صحیح ده اوس پر دفتن ثبات امکان نه لري، اما کال پس دوه کال پس درې کال پس مشکلات اضافه کیږي. دغه څه یمونه چې په افغانستان کې راغلي دي تر اوسه پورې، اوله کې همدا په زور کې وو، بیا وروسته خلکو ته ویل چې راشي بس نظام نه حمایت وکړي، بیا جرګې وختلې بیا به نور مشکلات نه دغه رامنځته کېدل سره مونږ ویل چې کچېرې افغانستان کې غواړي چې ثبات رامنځته شي، افغانستان بیا د نیابتي جګړو نه وي، اگر د هر منازعاتو په اساس باندې اپشنونه چې شي دي، بدیلونه چې شي دي، یو جنگ لاره ده، یو دغه موجوده حالت افغانستان لپاره قابل د قبول نه ده، بل لا د حل چی شي ده. خو یوازنۍ لاره همدا ده چې افغانان په ابتکار باندې داخل افغانستان کې لویه جرګه دایر شي او د دې مسؤلیت د طالبانو ده. یعنی که موږ ویل چې نه بل څوک یې دغه کې که دا ویل چې نه هره جرګه چې په داخل د افغانستان کې جوړیږي دا به د طالبانو نفوذ لاندې وي، نه ډېرې جرګې په افغانستان کې جوړې شوې دي چې هغه د حاکمو د نفوذ لاندې وي. البته دا بیا وروسته مسله ده چې په میکانیزم باندې سړی بیا بحث وکړي چې د افغانستان کوم اقشار پکې برخه واخلي، د افغانستان د ولسوالیو په سطح باندې، د ولایتونو په سطح باندې استازي څنګه راشي او اجنډا د لویې جرګې څه وي، دا بیا وروستي بحث.
یعنی تاسو وایئ چې اول طالبانو نه تمه لري چې یو ور د جرګې د جوړېدو وړاندیز ومني او بیا له هغه وروسته د جرګې په جوړېدو باندې اقدام وشي؟ یعنی دومره حسن نیت به فکر کوي رامنځته شي؟
همدغه لار ده، ته به په اجنډا باندې بحث کې به په نور میکانیزم د جرګې دغه معنی دا بیا وروسته بحث ده. سره خبره دا ده چې موږ د یو بد حالت نه بدتر حالت ته غواړو چې لاړ شو، او که غواړو چې د بد حالت نه بهتر حالت ته لاړ شو. مخکې مختار صاحب ته اشاره وکړه، افغانستان په انزوا حالت کې ده. د افغانستان د طالبانو د کابینې اکثریت غړي په ټول لیست کې دي، بیل ملل متحد اجازې نه سفر کولی نه شي، بانکي سیستم فعال نه ده، او فقر ورځ بل اضافه کیږي په افغانستان کې. د یو خپل تر منځ تاسو ګورئ چې یو څه مشکلات موجود دي، د کابل د کندهار تر منځ باندې تاسو د ګاونډیانو حمله ګورئ چې په کابل مرکز لري ویشت همدغه څه
تر اوسه پورې په دا څلور نیمو کلونو کې چې طالبان واکمن شوي، او له هغه مخکې په دا شلو کلونو کې چې دوی په د واک لپاره جنگ کاوه یا د کابل د حکومت پر ضد باندې له پاکستانه عملیات کول، ټول هغه اټکلونه چې د دوی په لیکو کې د درس او د مخالفت په اړه ویل شوی، هغه ټول تر اوسه پورې خو غلط ثابت شوی دي. څنګه تاسو تمه لرئ چې د دوی ترمنځ نفاق یا د دوی ترمنځ به درس رامنځته شوی په مشرتابه کې؟
وره دا صدا چې د تاریخ خو یو تجربه ده. په نګار کې د مجاهدین په وخت کې شورا و، ټول دی یو بل په ضد باندې، خو بیا سره اتفاق یې درلوده. اتفاق یې په دې خاطر باندې درلوده چې چیرې جنگ کې خپل منځو کې ټول له منځه دي. د دې اتفاق په اصول دی کنه یو عباس ترنګزی چیرته لاړو، ولې چیرته اوسیږي، ولې په کابل کې نه دی؟ خبره دا ده چې د اختلاف موجود دی. که څه فکر کوي چې د حقانی د ګروپ او د دې ترمنځ د قندهار د ګروپ ترمنځ اختلاف نشته ده، دا خو ګوره افغانستان کې خو چې پټ نه پاتې کېږي. دا خو خلک خصوصي مجالس لري، خلک سره کېني پاتېږي، دا خبرې انتقالېږي او بلته دا شته ده. دا معنی دا ده چې د دې دغه د اتحاد هم چې کوم یو دی، دا د ویر اتحاد دی. اما بیا دغه ګاونډیان د افغانستان نور دنیا ملکونه په خپله لاسوهنې کوي، د دې دا هر څه سبا ده چې د داسې حالت وي. زه یو بله خبره کوم چې ما د جمهوریت وخت نه بحث کوو، چې هغه داخلي مخالفین چې کوم یو هم دغه جنګ سالاران یا نور، ما دیو ته ځکه لیکنې مې کړلې دي په دې حقله باندې، زما دیو ته ویل چې تاسې د طالبانو بدیل ناست، د جمهوریت بدیل طالبان دي. چې د طالبانو بدیل نه طالبان دي نه دا مخالفین دي، د دې نه به نورې افراطي ډلې وي چې هغه به د طالبانو لپاره هم درد سر وي، هغه به د افغانستان خلکو لپاره هم درد سر وي، او دا منطقه به د نورو نیابتي جګړو او د کشمکشونو به یعنی مرکز ګرځي. یعنی موږ دا یو وړاندوینه ده، خو موږ دغسې بد حالت طرف ته روان یو.
مننه.
نو که غواړو چې حالات اصلاح کړو نو دا یې لارې دي. که غواړو چې نه همدغسې بد حالت ته دوام ورکوو، چې افغانستان همدغسې انزوا کې وي، همدغسې د مشکلاتو سره مخامخ وي، نو هغه د جدا مسله ده چې یو سړی تصمیم نیسي چې زه هر څه ګډوډوم او زه نه غواړم چې دلته ثبات راشي، او یا ټول هر څه زما په لاس کې وي او یا هیڅوک نه منمه. نو دغه نیم زرما ټوله زما پالیسي نه پخوا نتیجه ورکړله، نه اوس نتیجه ورکړله، په راتلونکي نتیجه ورکوي.
کور مو ودان میاخیل صاحب وړاندې به له تاسو نه بیا دا هم وپوښتو چې تاسو وایئ چې هغه وخت تاسو جنگ سالارانو ته یا جګړه مارو قمندانانو ته ویلي وو چې تاسو د جمهوریت بدیل نه یاست، نو فکر نه کوئ چې د طالبانو دغه اوسنی وضعیت یا د قمندانانو مخصوصا د اوسنی ائتلاف جوړېدو داسې یو حالت رامنځته کړی چې د طالبانو بدیل یې یوازې دوی ګرځولي دي، یعنی بل څوک نشته؟ په دې اړه وړاندې له تاسو نه پوښتنه کوو، خو اوس ورځو له نورو میلمنو سره هم خبرې کوو. مختار صاحب، یو ځل بیا تاسو ته راځم. تاسو مخکې یادونه وکړه په خپلو خبرو کې چې د طالبانو سره د لوی جرګې د جوړېدو په اړه خبرې روانې دي، دا خبره په کومه کچه یا د طالبانو له کومو مشرانو سره روانې دي؟ نتیجه یې څه ده؟ لطفا په دې اړه یو څه معلومات راکړئ.
که اجازه راکړئ زه یو مختصر عرض ولرم. میلمنو د خبرو په هکله، اول دا دی چې مونږ د میاخیل صاحب د خبرې په تایید یو ناریټیو او یو روایت جوړو، او هغه روایت د افغانستان د ژغورلې لپاره دی، یعنی افغانستان باید وژغورل شي، یعنی په افغانستان کې باید دوباره داخلي جګړې رانشي، یعنی افغانستان باید د نړیوال انزوانو ووځي.
پدې کې ټول در سره موافق دي،
یعنی افغانستان د پردیو استخباراتو د نیابتي جګړو مرکز او محور ونه ګرځي. افغانستان باید د چینایانو او د امریکایانو د تقابل نقطه ونه ګرځي. په دې لحاظ، په ستراتیژیک لحاظ، مو طالبانو ته عرض دادی چې نړۍ که غواړي یا نه غواړي، خو ګاونډیان دا غواړي چې افغانستان کې تشنج منځته راسي، یو ځل بیا جګړه منځته راسي، د افغانستان ملي حاکمیت له منځه لاړ سي، د افغانستان جغرافیه تهدید سي، او افغانستان یو ځل بیا په نړیوال سټیج کې د تروریزم مرکز او محور مطرح شي، او د همدې لارې نه امریکایانو دوباره ځینې ګاونډیانو سره خبرې اترې شروع کړي چې دغه ټول د افغانستان د ملي ګټو په مخالفت کې قرار لري. په دې لحاظ مونږ وایو چې ملي ستره لوی عظیمه جرګه د افغانستان د ژغورلو لپاره مفید او موثر دی.
که اوس سوال ته لطفا ځواب وایست مختار صاحب، مهرباني.
زه غواړم د ته وضاحت ولرم، ځکه موږ غواړو چې دا خپل میسج طالبانو ته هم ورکو، او په دې طالبانو کې ډېر داسې ستر شخصیتونه شته، د افغاني صاحب زمن دي او نور داسې وزرا دي، او ډېر خلک دي چې هغه د ډېرو مشرانو سره او ډېر خلکو سره د جرګو په هکله خبرې کړي، خو دا خبرې روانې دي. یعنې کله چې ته د یو جرګې لپاره کار کوې، یو میکانیزم لپاره کار کوې، یو روایت منځته جوړوې، د کې ځینې داسې مسایل راځي چې هغه لږ وخت اخلي، خو د افغانستان بقا په همدغه نقطه کې نغښتې دي. خکه جرګه نه کوي، څه کوي جرګه نه کوي؟ نړۍ دې په رسمیت نه پیژني، او کله د نړۍ په رسمیت نه پیژني تا داسې ټاپې در باندې لګي، د همغه ټاپو په نتیجه کې همغه خلک چې نن د افغانستان تاریخ، سیاسي هویت او هیڅ شی نه مني، همغه بیرته د قدرت په ګدۍ کې د توپ او ټانک په زور در باندې راوړي سکه. یعنی مونږ د افغانستان لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره کوم موقف چې لرو، وړو طالبانو ته وایو، د طالبانو مشران هم ستاسو پروګرام اوري چې د افغانستان ګټه په دې کې ده چې مونږ یو ملت محوره ستره لوی جرګه ولرو، او دغه ستره لوی جرګه کولی شي چې طالبانو ته هم مشروعیت ورکړي، او د افغانستان ملي ګټې او ملي منافع تعریف کړي.
مختار صاحب، دې سره ټول میلمانه هم در سره موافق دي؟ په دې برخه کې زموږ دواړه نور میلمانه هم در سره موافق دي. سوال دا دی، مال تاسو نه یو ډیره مشخصه پوښتنه وکړه. تاسو یادونه کوي چې ځینو کسانو نمونه لغې جملې دي، احتمالا ستاسو هدف سراج الدین حقانی و، چې دوی په خبرو باندې باور لري او د لوی جرګې لپاره یو څه چمتووالی لري. دا خبرې د تر دې حده پورې دي چې یعنی عملا د دې لپاره چې لوی جرګه جوړه شي دوی خبرې کوي له نورو خپلو مشرانو او ملګرو سره، او که یوازې دا دی چې خوښیږي بس په نظر ده تمایل لري چې جوړه دي شي، مګر عملی کار تر اوسه پورې نشته. اوریدونکي غواړي پوه شي چې دغه کار په کومه کچه روان دی.
ور یو خدا زمونږ د خپل ټولنې د انترپولوژي باید مطالعه کړو. د افغانستان ټولنپېژندنه یا ټولنه داسې ده چې هغه افغانان د یو بل سره خبره کوي، همغه د عزیزی زیات مخالفین چې دا اوس د باندې دي د طالبان سره رابط طالبان سره اړیکې لري اکثریت د دوی نغواړي ګوره دلته میاخیل صاحب ولایت کړی په افغانستان کې مشر پاتې شوی په دې مسایلو باندې پوهیږي افغانان په خپلو کې په ده پوه دی چې اصلي دښمن او مرکزي دښمن چیرې دی او افغانان د یو مخصوصې ډلې نه پرته من المجموع په افغانستان کې جګړه نه غواړي که جګړه چې نه غواړي نو لاره یې څه شی دی لاره دا دی چې ته باید یو ملي میکانیزم ته لاره خلاص کړې دویم دا دی چې طالبان هو په طالبانو کې اکثریت مشران د ده لپاره چې افغانستان له انزوا نه ووزي او نظام یو مشروع نظام منځته راسي دغه نظام کې اصلاحات منځته راځي یو ستره لویه جرګه راسیده د طالبانو ټول مشران غواړي ده کې هیڅوک انکار نه شي کولی
هغه مشران چې اصلاحات غواړي ډیر دي په طالبانو کې او که هغوی چې نه غواړي ځکه ځینې وخت د یوې کوچنۍ حلقې یادونه کوي او اکثره نه ویل کېږي چې دا کوچنۍ حلقه په کندهار کې ده چې نه غواړي نو لطفا که نور اوریدونکو ته هم وضاحت ورکړي تاسو له طالبانو سره نږدې پاتې شوي
زما باور دا دی او زما مطالعات دا شي چې په طالبانو کې اکثریت د غوښتنه لري چې افغانستان د انزوا نه ووځي او د انزوا د وتلو یوازینۍ لاره دا دی چې یو ستره لویه جرګې ته افغانان په توافق ورسیږي که اجازه راکړي زه یو عرض ولرم چې د خبرو تسلسل قطع کېږي بیا زه هغه خپل مسیج نسم رسولی دویم موضوع دلته دا دی چې ګوري څه وخت د مخه د پاکستان ولس مشر او د پاکستان د فوز مشر امریکا ته لا او هلته یې ټرمپ ته یو
صدراعظم
د پاکستان دغه ډبی کې تیږي دي او دا په بلوچستان کې دی او ځینې په پښتونخوا کې دی هدف دا دی چې په غیر مستقیم امریکا ته دغه نقطه تهدید دی او دا د ده لپاره نه ده تیږه د ده لپاره ده چې دغه امریکا شتون دلته راسي افغانستان نړۍ ته وشي چې افغانستان د دوی لپاره تهدید دی د بلوچستان لپاره هم تهدید دی د پښتونخوا لپاره هم تهدید دی نو په شکل د اشکال په نړیوال سټیج داسې یو کولیشن او داسې لابي د طالبانو په ضد یا د افغانستان پر ضد کول چې افغانستان یو ځل بیا د نړۍ د جګړو مرکز وګرځي په دې لحاظ طالبانو نظمون غوښتنه دا دی چې تاسو د منطقي وضعیت او د نړیوال وضعیت ته تاسو وګورئ چې تاسو د اوس چیرې واقع یاست که تاسو غواړئ چې افغانستان وژغوري د افغانستان ملت او د افغانستان خلکو ته مراجعه وکړئ او د افغانستان ملل مجموع خلک ټول خلک یو ستره لویه جرګه د طالبانو نه غواړي او زه د میاخیل صاحب د خبرو سره بالکل موافق یم چې مونږ بل الټرنیټیو او بدیل نه لرو پرته د نشي سولې لپاره کار او افغانستان وژغورو
مننه ځواک صاحب فکر کوي چې د حاتف مختار صاحب او د میاخیل صاحب له خبرو سره څومره موافق یاست تاسو ډیر زیاته بدبینی په پایل کې وښوده او دوی هم تقریبا ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي
نه زه فکر نه کوم دا چې ډېر زیات فاصله ده زمونږ په نظرونو کې زه دې خبرې سره موافق یم چې یو جرګه حل لاره ده لیکن اوس فعلا د طالبانو موقف څه چګورو ما ته عملي نه ښکاري
مختار صاحب وایي چې په طالبانو کې داسې کسان شته چې غواړي سوله راشي یا غواړي چې واک شریک کړي لویه جرګه کې
چې دا خبره مونږ ډېر اورو او د یو ژورنالیست په توګه چې زه ګورم داسې کسان بالکل شته دي اول خو یو بل اصطلاح هم شته دا د خندار ګروپ او دا یادونه چې کېږي په دې کې نه دي تقسیم یعنې په خندار کې هم داسې کسان شته دی چې تغییر غواړي قدر نه بیرون بیا داسې کسان شته دی چې هیبت الله سره نږدې دي نو زه دا د سهدریزي او هغه کسان چې دومره سهدریزي نه دي په دغه باندې تقسیمیم چې دغه دوه ډلې دي هلته لیکن اوس حاکمیت چې دی دغه سهدریزي ډلې سره دی دا که لږ دي او که ډېر دي قومنده دی سره ده او زه فکر نه کوم چې دا لږ دي په د رهبرۍ په سطحه باندې شاید هغه کسان چې وضعیت کولای شي چې تحلیل کړي او په دغه باندې پوهېږي چې اوسنی وضعیت ادامه پیدا کول ستونزمن دي دا کسان ډیر وی. لیکن یو بل طبقه چې د طالبانو په تصمیم نیولو کې ارزښت لري مهم دي، هغه د طالبانو دغه جنگی قومندانان دي، د صفوف خلک دي، کوم چې په دریمه درجه کې دي، هغه کسان چې په یو ډېر افراطي ایدیالوژۍ سنبال شوي دي، روزل شوي دي، دغسې یو جګړې ته لازم و چې دوی ته همدغه رقم یو افراطي فکر ورکړل شي.
یعنی تاسو ویره لرئ چې که مثلا حتی د طالبانو مشران له جوړجاړي سره موافقه هم وکړي، دا د ټیټې کچې قومندانان به دا پرېکړه ونه مني؟
دغه دی ګور بالکل دی همدغه احساس د خطر کې یو هلته یو بل څوک د داعش په نوم هم فیصله منتظر داس دغه وضعیت ده. دغه نه یریږي د دوهې د توافق نه وروسته دا خبره په مختلفو اړخو کې ډېر زیات تکرارېږي چې آیا دی هغه اهدافو ته چې دوی فیصله د جهاد اهداف هغه ته وفادار پاتې دي که نه، امریکا سره کوم توافق ته چې ورسېدل دا ښه کار و که نه. اوس که د هغه نه وروسته یو سلسله نور دغسې کارونه هم کېږي او بېرته دغسې یو نظام خو دلته دغه ګوره بنیادن طالبانو ذهنیت چې دی هغه داسې یو مذهبي د دې حکومت مذهب دی، هغه ذهنیت دی، هغه دیموکراسۍ خواته، هغه د یو ټول شموله نظام خواته، هغه د سیاسي مخالفینو د فعالیت د ازادۍ خواته، د بشري حقونو دا کوم تعریف چې موږ ورلرو هغې ته آماده نه دي. نو هغې خواته تګ دی د خپل اهدافو نه، د جهادي اهدافو نه او د شریعت د احکامو خلاف ګڼي. په دې خاطر د طالبانو په دواړو رهبرۍ هم دغه سختدریزه کې او هم دغه چې سختدریزه دومره نه دي، په دې کې دا ایره شته دی چې ډېر دغسې تغییر په اصطلاح لستر تغییرات یا ګامونه واخیستل شي، په خپله د طالبانو په منځ کې د دوی په ضد بغاوت شروع نه شي او د دې بغاوت دپاره هلته یو بل څوک سنګر کې ناست دی چې دغسې افراطي فکر لري، داعش دی، پاکستان کې مراکز دي او پاکستان دغه ته آماده ناست دی او طالبان خو په دې ټولو نه بهتر پوهېږي چې پاکستان څه رقم کولی شي دغه فرصتونو نه استفاده وکړي. په دې خاطر ما ته اوس داسې مشکل ښکاري په اوس وخت کې چې طالبان دې دغسې یو جرګې ته آماده شي او مخالفین د خپل یعنی په سیاسي لحاظ باندې دی یو داسې نظام ته غاړه کېږي چې په هغه کې د مختلفو ایډیولوژیو فکرونو کسان شتون لري. په دې خاطر زه وایم چې طالبانو دغه اوسني ذهنیت ته، دغه اوسني وضعیت سره چې دوی مخ دي، ما ته ستونزمنه ښکاري. د ده په خوا کې یو دوه قسمتۍ یو هم د طالبانو اول دا دی چې دا کوم کسان چې د طالبانو د مخالفت په سنګر کې دي، دوی کې یو شمېر داسې کسان دي چې هغې سره د افغانستان خلک په هېڅ قیمت نه ودرېږي. هغه کسان چې تاسو وګورئ پاکستان تیارې راځي په افغانستان بمباري او افغانستان کې ماشومان وژل کېږي او بیا ته د پاکستان قوت زما قوت دی، هغه کسان چې وایي چې دغه جګړه د افغانستان جګړه نه ده،
په دې باندې وړاندې خبرې کوو
چې افغانان پاکستان د دې په افغانستان حمله کوي او د افغانستان جګړه نه ده. نو دغه کسان هغه کسان چې د افغانستان هویت، د افغان هویت سره مخالفت لري، دا کسان چې طالب سره مخالفت نه لري
باندې باندې خبرې کوو.
نو دا د طالب په نفع استعمالیږي، دا د طالب په نفع تمامیږي، ځکه تمامیږي چې بیا په دغه صف کې چې اوس دغه ایتلاف چې جوړ شو او جوړېدو نه مخکې بېرته وران شو، خبرې کوو
په دې باندې. دا اوس د همدې موضوع په اړه باندې په همدې دی
خبره دا ده چې طالب ګوري چې هغه څوک چې ځان زما بدیل ګڼي، هغه کله اوس د فکر کوم چې اتمر خیر یې په خپل سیاسي ژوند کې یو ډېر ستره اشتباه وکړله، ډېره ستره اشتباه وکړه په دې کار باندې. د دغه فکر هغه کسان چې د خپل اوس مخالفت کوي، د خپل نظر صحیح معلوم دی چې د پاکستان حمله د افغانستان باندې تجاوز ګڼي، د هغه مخالفت کوي، د هغه کسانو سره چې افغان هویت نه مني، هغه کسانو سره چې دانش سره دی اوس کې نشتلی چې هغه د خپل سرناز دی او خیالي تقسیمونه شروع کړي دي چې فلانکی ایالت دی د هزارګانو فلانکی ایالت دی د ازبکو یو دا ایالت دی.
ځواک صاحب، په دې موضوع باندې خبرې کوو، ډېر د خپرونې لږ وخت پاتې دی، که دا خبرې لږ سره راټولې کړو او لږ یې لنډې کړو. زه غواړم د همدې ائتلاف د غړو په باب او د دې ائتلاف د څرنګوالي په باب چې څومره کار ورکوي، د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي د پخواني استاد نصرالله ستانکزي خبرې هم له اوریدونکو سره شریکې کوم. تاسو هم لطفا واورئ.
دې ته په کتو سره په افغانستان کې ائتلافي جوړښتونه کاغه د ګوندونو ترمنځ او کاغه د دولت په سطحه وو معمولا یوه ناکامه تجربه ده، او متاسفانه دا د هغو عواملو له جملې نه شمېرل کېږي چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات لپاره لوی خنډ ګڼل کېږي. مثلا که چېرې موږ د ائتلافي حکومتونو مثالونه راوړو، د حزب دموکراتیک خلق په دوران کې د پرچم د ډلې او د خلق د ډلې ترمنځ د ائتلافي حکومت حتی د خونړیو پایلو په نتیجه کې ماته شوې ده، حتی د هغه دولت د سقوط باعث ګرځېدلی. بیا بل مثال خپله د مجاهدینو په دوران کې څه د ګوندونو ائتلافونه یا څه هغه عبوري حکومتونه چې رامنځته شول همدا ائتلافونو پایښت ونه موند، او وروسته چې کله مجاهدین قدرت ته ورسېدل په ائتلافي حکومت کې د ده باعث و چې اوږدې جګړې وسي، ډېر خلک پکې ووژل سي، د دولت تشکیلات، د دولت بنسټونه دا ټول پکې له منځه لاړ. د افغانستان د اسلامي جمهوریت په دوران کې هم د بن له موافقتنامې نه وروسته بیا په انتخابي جمهوریتونو کې هم حکومت په واقعیت کې ائتلافي بڼه درلوده چې موږ یې پایلې وینو چې برسېره پر ده کې چې هلته د دولت پښې ټینګې نه شوې. حتی ویلی شو چې یو علت د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سقوط لاملونه همدغه ائتلافي حالت و. د سیاسي احزابو ترمنځ ائتلافونه چې مختلف مقاطعو کې د جمهوریت په دوران کې رامنځته شول ټول مقطعي او ماتېدونکي وو. نو دې ته په کتو سره خپله دا موجوده ائتلاف چې رامنځته شوی او هغه هم په بهر کې رامنځته شوی، د دې تجربې ته په کتو سره زه ډېر خوشبینه نه یم چې دا ائتلاف هم ډېر زیات دوام وکړي. بله ستونزه دا ده چې کله ناکله دا ائتلافونه د بهرنیانو د غوښتنو او تقاضاو پر مبنا ترسره شوي دي، چې برسېره پر دې چې د بهرنیو لاسوهنو او بهرنیو منافعو دپاره رامطرح شوي دي. دا پایله هم درلودلې ده چې بیا هم د ناکام تجربو سره د افغانستان د خلکو په زیان تمام شوي دي. بل ټکی دا ده چې دا کسان چې اوس سره ائتلاف کوي دوی د همدغه ائتلافونو زیږنده کسان دي، او تجربې هم ثابته کړې ده چې دوی اکثرا په هغه خپلو قولونو او قرارونو چې په مختلفو ائتلافو کې په مختلفو دورو کې کړي دي دوی وفادار نه دي پاتې شوي، او د افغانستان خلک نور په دې باندې اعتماد نشي کوي. دا ائتلاف په داسې حال کې شکل نیسي چې برسېره پر دې چې په بهر کې ترسره کیږي، حتی دا شک وجود لري چې د ځینو هیوادونو د ځانګړو تشویقونو او حتی حمایاتونو تر نظر لاندې باید ترسره شوي وي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصرالله ستانکزی و چې د ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د خبرونې تر پایه یوازې څو دقیقې پاتې دي، که امکان ولري له ښاغلو میلمنو نه هیله کوم چې خپلې خبرې د امکان تر حده پورې مختصرې څو سوالونه دلته پاتې دي زه کومه که خبرې خپلې لطفا په لنډه راته وکړي. میاخیل صاحب، مخکې موږ یادونه وکړه چې د دغو شخصیتونو چې د اوس ستانکزي صاحب په باب خبرې وکړي، دوی په افغانستان کې آیا د یو روغ اپوزیسیون د رامنځته کېدو مخه نه ده نیولې؟ یعنی د میدان دوی ډک کړی د هیاهو غلمغل د دوی دومره ډیر دی چې د یو سالم اپوزیسیون د رامنځته کېدو مخه یې هم نیولې ده د طالبانو په مقابل کې، که داسې نه ده؟
زمونږ هدف د افغانستان ثبات دی،
زمونږ هدف دا نه دی چې احمد د قدرت ونیسي محمود د قدرت ونیسي. موږ باید تل په سیستم باندې فکر وکړو، سیستم کې د ټول لپاره زمینه مساعده شي، او بیا دا د ولس کار دی چې څه تصمیم نیسي او د چا حمایت کوي. که سیستم نه وي نو په ائتلافي حکومتونو باندې ستانیسي به ته اشاره وکړه چې زه ورسره موافق یم چې دغه ائتلافي حکومتونه یا تقسیمات د قدرت دا نتیجه نه ورکوي. او د طالبانو خپل هم یو ائتلافي ډله ده، ځکه چې د حقانی ډله جدا، ځکه دې ته خلیفه صاحب وایي، هغې ته امیر المؤمنین وایي، همدارنګه د پېښور شورا، د کوټې شورا او د حقانی د دې دریو ګروپونو ترمنځ یو ائتلاف دی. نو دیو فاوله چې ټول سره یو ځای وو کنه، دیو مخالفت درلوده. دا یو مسله ده. دویمه مسله دا ده چې تکلف از موږ پښتو کې متل وایي چې دښمن دی وایي ګیدړ وي تابع د مزري نیسه. دا مخالفین کدی وو وړي چې بيخي د دغه ارته چې نه دیو هیڅ نفوذ نه لري او هیڅ مشکل نشي جوړول، نه مشکل جوړول شي، خو هغه مشکل به خراب مشکل وي، هغه مشکل به د افغانستان د ګټ په خاطر باندې نه وي. ګوره اوس که په افغانستان کې جنگ نشته ده، د دې علت نه ده چې طالبان ډېر قوي دي او خل جنگ نه کوي په مقابل کې. علت یې دا ده چې د افغانستان ګاونډیان او دنیا منطقه په دې پوهیږي چې دلته جنگ شروع کیږي، نو دغه جنگ د پاکستان، ایران، د مرکزی آسیا او د چین، روسیې پورې د دې په ګټه باندې نه ده. نو ځکه دلته که بیا داسې یو حالت راشي چې په تاسو مثال تاسو د ټي ټي پی په مسله کې ولې چې کله پاکستان امنیت تهدید شو، هغه د په کابل حمله وکړه،
نه نه
هوایي بریدونه وکړل. سره که چېرې ایران دغه سي پوښي چې زما هغه اگزیستنشیل چې وته وایي هغه دایمي ګټې چې کوم یو دي د خطر په سر مقابل کیږي، هغه دله بیا هم دغه ډلې بیرته تقویه کوي، ستا په مقابل کې بیرته استعمالوي.
ډېره زیاته مننه له تاسو.
زموږ هدف دا دی چې هدف د اشخاصو او د ګروپونو تنظیمونو نه دی او سیاسي جریانونو چې څو قدرت نشي. موږ میکانیزم رامنځته کړو، سیستم رامنځته کړو چې هغه چې ولس رول ولري، بلاخره ملي مشروعیت او نړیوال مشروعیت رامنځته شي، او هغه بغیر د اساسي قانون امکان نه لري. اساسي قانون بیا په خپل هغه رول لري، او د احزاب یا فرض د دولت په
مختار صاحب، تاسو لطفاً راته ووایاست چې په افغانستان کې اوس په یوه دقیقه کې لطفاً راته ووایاست چې داسې یو ځواک شته چې هم طالبان اعتماد پیو کې هم ولس، او بیا په راتلونکي کې وکولای شي چې له طالبانو سره مثلا هغه جرګه چې تاسو وایي جوړی کی.
یو موضوع ما هیروي چې طالبان هم د افغانستان خلک دي، او په جمهوریت کې چې کار کړی هغه هم د افغانستان خلک دي. من المجموع دلته یو موضوع محترم او مهم دی چې طالبان دی باید ورته غوږ کېږدي، هغه د افغانستان ملي ګټې دي. او د افغانستان ملي ګټې په دې حساسو شرایطو کې دا دی چې طالبان دی یو اجماع ته غاړه کې، او پرته له دنه چې طالبان یو ملي اجماع ته غاړه کې نه دي، افغانستان به د نړیوال انزوا نه ونوزي او د استخباراتي نیابتي جګړو مرکز به وګرځي. زه مطمئن یم چې کوم ائتلاف په د باندې چې جوړ شوی، دا ائتلاف د افغانستان د ملت استازیتوب نه کوي، دا ائتلاف څو ورځو وروسته به په خپلو کې
مننه
سره ووهي او دوباره به له منځه لاړ شي.
خور مودم. او ځواک صاحب، له تاسو نه وروستۍ پوښتنه کوم چې د ستانکزي صاحب په خبرو کې هم یادونه وشوه او ما هم په خپله سریزه کې ویل، دا احتمال شته چې د دې ائتلاف د څه ناڅاپي جوړېدو کې به خارجي عوامل رول ولري؟ لنډ راته ووایاست لطفا.
بلکل دغه ټول نه یو قوي احتمال چې دی هغه عمده دی، ځکه داسې ډلې چې خپل منځ کې سره هېڅ مشترک نه لري، حتی طالب سره مخالفت هم یو نظر نه لري ورسره، یعنې مخالفت هغه نو او بڼه مثلا د اتمر نظر او د دوستم نظر او د رباني نظر په دې اړه سره فرق لري. نو په دې خاطر دغه سې ډلو ترمنځ چې ډېر زیات فکري تفاوت لیدل کېږي، پالیسیو تفاوت لیدل کېږي، په ناساپی شکل سره یو واری د ائتلاف اعلان چې برته سره وران هم شول. همدا ښکاري چې بهرنی عامل کې تاسو به اورېدلي وي چې څو ورځې مخکې ایران په اړه یو راپور خپور شو چې کوشش کوي بعض رهبران دې ته واداره کړي چې طالبانو سره یو ائتلاف وکړي. اوس د قطر او د ترکیې نوم یادېږي چې د دې ائتلاف شاته وو. نو فکر کوم چې یو دغه ائتلاف
دفتر
دغه ماته یو ناکامه لوبه وه، یو ناکامه ډرامه وه، کوشش وو، یو خام کوشش وو.
ډېره زیاته مننه. ډېره وخت د پروګرام پای ته رسېدلی. ډېره زیاته مننه له تاسو نه، خپلواک شنونکی جیلانی ځواکو، او همداراز د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر حاطف مختار، او د افغانستان د جمهوری غوښتونکو د خوځښت د سیاسي چارو مسؤل، او د سولې د ولسواکۍ د ملي نهضت مرستیال.